دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته په افغانستان کې د برتانیا او امریکا سفارتونو د طالبانو ډله د کندهار په سپین بولدک کورسوالۍ کې په ظلمونو او زور زیاتۍ تورن کړي چې کېدای سي جنگي جرمونه وګڼل سي. دغه سفارتونو په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې د طالبانو ډلې په یو غچ اخیستونکو اقدام کې د لسګونو ملکیانو په وژنه لاس پورې کړی دی. د برتانیا سفارت هم دا شان لیکلي چې د طالبانو مشرتابه اوس نسي کولای چې خپل جنگیالي اداره کړي، په راتلونکي کې باید د حکومتداري سره سروکار ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو رپورت په خبرولو سره ویلي دي چې طالبانو د سپین بولدک دولسوالۍ له نیمولو وروسته ملکي وګړي وژلي او د خلکو مالونه لوټ کړي دي. د طالبانو ډلې دغه رپورټونه رد کړي او هغه اوازې ګڼلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې شایي زرګونه نور هغه افغانان هم امریکا کې ځای پر ځای کړي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو په شرایطو برابر نه دي، خو شاید د طالبانو هدف وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې زیات لمړیتوب به اوس هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د امریکایي رسنیو او غیر دولتي ارګانونو او یا د هغو پروژو سره کار کړی وي چې امریکا یې بودیجه ورکړي. دا د امریکایي ځواکونو د هغو 60,000 ترجمانانو او همکارانو سره جلا دي چې امریکا ته د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې د مهاجرت پروګرام هغو افغانانو ته په پام کې نیول شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ په جوړ شوو پروژو د امریکا نه دولتي ادارو او مطبوعات کې کار کړی وي دوهم لمړیتوب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت د متحدینو د ژغورنې د عملیاتو په نامه د زرګونو نورو افغان ترجمانانو او مکارانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، او په دې لړ کې دوهم الوتکه چې 400 افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي پکښې وو پرون د دوشنبې په ورځ امریکا ته راورسېدل. ورسته له هغه چې متحدو ایالاتو، اسرائیل او برتانیا ایران په اسرائیلي کښتۍ باندې په برید تورن کړی، تهران وویل چې د هیواد د امنیت په ضد هر ډول بهراني ګواښ ته به سمدستي ځواب ورکړي. امریکا او اسرائیل دواړو ویلي چې د هغوی استخباراتي معلومات دې نتیجې ته رسېدلي چې یو ایراني ډرون البتکې د مرسل سټریټ په نامه د تیلو په کښتۍ باندې په برید کې لاس لري. تهران د تیلو په دغه کښتۍ باندې په برید کې لاس درلودل رد کړی دي. دغه کښتۍ د پنجشنبې په ورځ د عمان په سوایلو کې ډرون البتکې په نښه کړه. په دغه برید کې یو برتانوي ساتونکی او یو رومانیایي چې د عملی غړی و ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې مناسب ځواب دپاره به په منځني ختیځ کې د خپلو متحدینو او حکومتونو سره سلا مشورې کوي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینټ تهران په دې برید تورن کړی دی او د ایران انکار یې یو ډارن عمل ګڼلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د ایران څخه به غچ واخلي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیې هغه پریکړه سمه نه ده چې خپل یو ډیپلوماټ انریکی مورا داونی د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د لوړی مراسمو ته ورستوي. د وزارت بیان زیاته کړی ده چې لاغه ورسه چې ایران دوه ملکیان چې یو یې د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد دی وبشل، د اروپایي اتحادیې د یو استاد لخوا د لوړی په مراسمو کې ګډون کول د حیرانتیا وړ کار دی. اسرائیل، امریکا او برتانیې درې واړو هیوادونو د عمان سوایلو ته نږدې د تیلو په یو ټانکر د برید پړه پر ایران اچولي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی به نن د سهشنبې په ورځ معرفي سي او دوې ورځې وروسته به په پارلمان کې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. اروپایي اتحادیې د دوشنبې په ورځ ترکیې سره مرسته کړې چې په دغه هیواد کې د یوې اونۍ راسي لګېدلی اور کابو کړي. د ترکیې په ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې په دوام د مړو شمېر 8 تنو ته لوړ شوی دی او زرګونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په ترکیه کې پراخ اورونه چې د تیرې چهارشنبې د ورځې راسي لګېدلي دي او له وجې د دې هیواد پراخې ځنګلي سیمې تباه شوي دي. دغه راز په زرګونه سیلانیان چې په هغه سیمو کې وو چې اور پکښې بل دی د خپلو هوټلونو او تفریح ځایونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاغلو د برسل نه مننه کړې چې د کروشیا او اسپانیې څخه د اور د کنټرول لپاره درې الوتکې دغه هیواد ته استولي دي. د جرمني څارمنانو د دوشنبې په ورځ ویلي چې د نازی جرمني یو پخوانی ګارډ چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال د اکتوبر په میاشت کې به محاکمه کړي. دغه کس په دې تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمینې برلین په شمال کې د زاکسن هاوس په نامه په تجمه کم کې له 3,500 څخه زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې ده. د نورپین ولسوالۍ محاکمې په فروری میاشت کې لومړی ځل لاغه وروسته پریکړه وکړه چې دغه کس محاکمه کړي. که څه هم دغه کس عمر سل کال دی، خو روغتیایي ارزونې دا تایید کړه چې د محکمې جریان د پاره سیت شدی. څارنوالان ویلي دي چې د محکمې جریان به هر ورځ 2.5 ساعت دوام وکړي. د نازی جرمني اس اس ساتونکو په دغه تجمع کم کې د 2 لک څخه زیات خلک بندي کړي وو، او فکر کیږي چې 40 زره کسان پکې ووژل شو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دوی د پایلې ته رسیدلي چې وسلوال طالبان پر تلپاتې او عادلانه سولې هیڅ باور نه لري، او له دغه ډلې نه غواړي چې د واقعي مذاکراتو او جګړې نه یو انتخاب کړي. نور حال پر رپورټ کې
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان د محل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لبی سار یرغل سره مخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د هیڅ یوې ورانکار ډلې په وړاندې به په ګونډو نشي.
آیا با همه این سرمایه دینی و تاریخی و فرهنگی اجازه می دهیم تا مدرسه منحرف اکول خطک و امثال آن سرنوشت ما را از بیرون رقم بزنند؟ آیا در مقابل یک گروه که هیچ تفاوت با خوارج صدر اسلام ندارد زانو می زنیم؟ نه نه نه.
ولسمشر غنی په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت دغه هیواد څخه په بیړه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو له امله وبله، او په خبره نه چمتووالی د رهبرۍ سطحې په بیلابیلو برخو کې کمزورتیا په دغه هیواد کې د ستونزو رامنځته کېدو لامل شوه. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال د تروریزم له یو بېسار یرغل سره مخ دی، او دغه یرغل درې اړخونه لري. خو سیاسي کارپوه نجیب الله آزاد بیا امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
زه فکر کوم په پارلمان کې د ولسمشر نننۍ خبرو هدف دا شول و چې ګواکې مقننه قوه هم د اجرایه قوه سره په پریکړو کې شامل ده، تر څو سبا هم دا پارلمان د حکومت پر نننۍ مدیریت نیوکې ونه کړي او تر پښتنې لاندې اعلانه ولي. سربیره پر دې دا هڅه هم وسوه چې ګواکې حکومت د سیاسي اجماع په جوړولو کې بریالی دی.
د افغانستان ملي شورا دواړو مجلسانو ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم په غوڅ اکثریت سره له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. میر رحمان رحمانی په دې اړه وویل:
یک بار دیگر تعهد و حمایت خود را به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان میدهم که اعضای شورای ملی با در نظر داشت صلاحیت‌های قانونی خویش در کنار آنها خواهیم ایستاد.
ولسمشر غنی وویل چې وروستي تاوتریخوالی او بریدونو ته په کتو طالبانو دا فکر کړی چې د جګړې له لارې به بریالی شي، خو ټینګار یې وکړ چې دغه نادرسته او غلطه محاسبه به طالبان ذلیل کړي، او د افغانستان د خلکو برحقه مبارزه به د دغه یرغل په وړاندې بریالی شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې ټول پلانونه نیول شوي تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فتنې دغه څپه دفع شي او افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي.
یوازې دومره وایم چې ټول آمادګي مو نیولې تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسیږو. په دې کې هم شک نشته چې د دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خلکو ملي بسیج دی.
نوموړي زیاته کړه چې دغه پلان د پلي کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد اوسیدونکو څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه، او له هغوی څخه همدارنګه غوښتل چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړ پر وړاندې متحد شي. ولسمشر غنی پر داسې مهال دا څرګندونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي چې د دولت له کنټرول نه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د توکو د بیو لوړیدل د صنعتکارانو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی. د دې ټولنې د چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له امله زیات شمیر افغان سوداګر او پانګوال له افغانستان نه د خپل پانګې د ایستلو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د سوداګر او پانګوالو د ټولنې د اړیکو رئیس محمد ناظری د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورنی تولیداتو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اقتصادي فعالیتونه له ننګونو سره مخ شوي دي. د محمد ناظری په وینا د افغانستان د دولت له کنټرول څخه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د سون توکو د بیو لوړوالی د سوداګرو او پانګوالو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی.
علاوه بر مردم عادي تاجران و سرمایه گذاران زیادی در
حال دادی و ګړو سربیره زیات شمیر سوداګر او پانګوال له هیواد څخه د خپل پانګې د ایستلو په حال کې دي، چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره نه جبرانیدونکې ضربه ده. د نامنیو د پراختیا له امله په هیواد کې د پانګونې د کچې راټیټېدل، د هیواد له اصلي ګمرکونو څخه د دولت د عوایدو کمیدل سوداګرو او اقتصادي فعالیتونو ته لویه ضربه وهلې. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ژر تر ژره په دې برخه کې عملي او جدي اقدام وکړي. ښاغلي ناظری د جګړو د پراختیا سربیره د کرونا وایروس وبا او د اقلیم بدلون د افغانستان پر سوداګرۍ او پانګونې باندې د منفي تاثیراتو نور عمده لاملونه یاد کړل. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې لخوا د دوشنبه په ورځ په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو چې پکې صنعتکارانو خپل تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. صنعتکاران وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پانګوال او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي، د داسې نندارتونونو جوړېدل د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي.
صدیق الله شګیواله ما د یوسفی غازاده تولیدي شرکت نماینده دلته موږ راغلی یو د مارکیټینګ په خاطر باندې، ترڅو موږ د افغانستان نور ولایتو خلکو سره آشنا شو، زموږ تولیدات نور ولایت ته ورسیږي. د دولت نه هم هیله ده چې نور هیوادونو سره زموږ نمایشګان جوړ شي، نو موږ به وکولای شو چې خپل تولیدات نور هیوادونو ته واستو.
اسمانو خلیل دی د لاسي صنایع بخش کې د وخت کمپنۍ موسسه ما حکومت نه خاص ده چې هغه تاجرین هغه متشبثین چې کوچني کاروبارونه شروع کړی دي، ډېر بد وضعیت کې او ډېر سخت شرایط کې جنگي وضعیت کې دي، هغه سره مرسته کوي. د سیمه کې یو دی برق د سانتیاګو ته مرسته کوي، برق ورته برابر کی، انداسې کوچني قرضونه ورته برابر کی چې هغه بزنس وکړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کورني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په مخه یو لوی نندارتون پرانیزي. د دغه وزارت مرستیال فیاض الدین غیاسی وویل
نمایشګاهی بزرگ اکسپو با اشتراک 190
د اکسپو لوی نندارتون د 190 هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي، چې پکې به افغان خزینه او نارینه سوداګر او پانګوال ګډون وکړي. لانی کمرغه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې خپل ټول چمتووالی نیولای دی او ستاسې د ګډون لپاره یو لوی پاویلیان برابر کړی دی.
په خاطر اشتراک شما تهیه نموده است.
ښاغلی غیاسی له افغان صنعتکارانو او سوداګرو څخه وغوښتل چې په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره ژر نوملیکنه وکړي. په کابل کې د کورنی تولیداتو په نننی نندارتون کې د افغانستان کابو 200 شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي او تر درې ورځې دوام کوي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي ښوونځیو د ادارو او په دغه ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ د کرونا وایروس قرنطین پر مهال د فیس جنجال حل کړی دی. په افغانستان کې ښوونځي تیرونه په داسې حال کې بیرته پرانستل شول چې د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کیا ورے.
د پوهنی وزارت وی چې د کرونا وایرس دریمې څپې د خبرېدو پر مهال د خونځیو د تړلو وروسته د خصوصي خونځیو د ادارو او د زکونکو د کورنۍ ترمنځ د میاشتنی پیسې اخیستو په اړه رامنځته شوی جنجال ته د حل لار موندلې او د خصوصي خونځیو او په دغه خونځیو کې د زکونکو د کورنۍ سره موافقې ته رسیدلې دي. دغه وزارت د خونې او روزنې د چارو مرستیال تعالی واحد خبر اعلان ته دوشنبه پر ورځ ویل چې د خصوصي خونځیو سره د شوی موافقې لمخي د زکونکو کورنۍ به خصوصي خونځیو ادارو ته د چنګاخ په میاشت کې د میاشتنی پیس نیمه ورکي.
ما در صحبت با مکاتب خصوصی به این نتیجه رسیدیم.
د خصوصی خونځیو سره په خبرو کې موږ دې پایلې ته ورسیدو، د دې لپاره چې په عامه اصطلاح یو مرض راغلی چې له امله موږ اړ شو چې خونځي وتړو. راځي دا په دوو برخو وویشو، یوه برخه د زده کوونکو کورنۍ همکاري کوي او یوه بل برخه خصوصی خونځي همکاري کوي. موږ پریکړه وکړه چې د افغانستان خصوصي ښوونځي د چنګاغ د میاشتې فیس 50% اخلي، 50% کورنۍ ورکوي او 50% نور د خصوصي ښوونځیو له تخفیف ورکول کیږي.
مکاتب خصوصي میدان
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8000 دولتي ښوونځیو ترڅنګ شاوخوا 3000 خصوصي ښوونځي په دغه هیواد کې فعالیت کوي چې نږدې 650000 زده کوونکي په دغو خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په خصوصي ښوونځیو کې له زده کوونکو د زده کړو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. اکثره کورنۍ وایي چې د دې لپاره چې د کورونا وایرس د کرنټین پر مهال ښوونځي تړل شوي وو، نو دوی چمتو نه دي چې د ښوونځیو د تړلو پر مهال هم پیس ورکړي. د پوهنې وزارت وایي چې د زده کوونکو کورنۍ د 12 میاشتو پر ځای خصوصي ښوونځیو ادارو ته 9 میاشتې پیس ورکوي. خو د خصوصي ښوونځیو ټولنه وایي چې دوی د کرنټین پر مهال هم د ښوونځیو د ودانیو کرایه ورکړي او هم یې ښوونکو ته معاشونه ورکړي دي. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس محمد داود بابر شینواری وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستۍ جګړو له امله په لسګونو ښوونځي تړل شوي دي.
متاسفانه واقعا موږ شاهد یو چې د کندوز، فاریاب، کندهار، هرات او بدخشان په ولایتونو کې د جنگ له امله زموږ یو شمېر ښوونځي د ولایتونو د مرکزونو په سندو او په ښارونو کې تړل شوي دي.
په خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا 50000 کسان چې 15 زره ښوونکي دي کار کوي. افغان حکومت د جوزا د میاشتې په 10مه لومړی د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو دپاره ښوونځي وتړل، چې بیا د جوزا د میاشتې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې ښوونځي وتړل شو. د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د زمري د میاشتې په 16مه په افغانستان کې ښوونځي بیرته پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د ازموینو بهیر روان دی او د دغه بهیر په پای کې به دا څرګنده شي چې ښوونځي به پرانیستي پرېښودل شي او که د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو په صورت کې به بیا وتړل شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 10 تنه مړه شوي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې 2 مخمش کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو کوڅو د دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 500 واتیه تنه مثبتو چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې یو 3 مليون 200 زره دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس درېیمه څپه خپره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو اوري. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وی دی ولایت کې د غالیو او عبدل صنعت ګڼ شمیر مېرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کړي دي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې زر تنه په غالۍ اوبدلو بوخت دي چې له دې ډلې 1500
یوه تیاری یوازې مېرمنې. پامکې رپورت. ننګرهار کې د غالۍ اوبدلو صنعت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي له تیر یو کال راهیسې تر دې دمه په دې ولایت کې 130 متر مربع افغاني غالۍ تولید شوي دي. د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس امان الله میاخیل وایي دا پروژه د بیرته راستنیدونکو کډوالو د تشبثاتو پراختیا په نوم ده چې د کلو او پراختیا وزارت تر چتر لاندې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې فعالیت کوي.
د تیر یو کال راهیسې په ننګرهار کې 130 متر مربع خالی نه چې 250 مختلف نو ډولونه تختی تشکیلی تولید شوی دی. د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې یاد پروګرام روان دی. بیسود، سرخرو، درې نور، چپریه، ودات، جلال آباد، خار، خاما، اچین، ګشته، بټیکوټ، غنیخیل، خوګیانو، خیوا، مومندره په ولسوالیو کې چې مونږ ټول زر تنه ګټه اخیستونکي لرو او پای کې 1500 خزینه او 1400 نارینه.
نوموړی وایي اوس مهال نږدې 1000 تنو ته د یادې پروژې له لارې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې چې له ډلې 1500 خزینه دي چې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبدي. میاخیل وایي ننګرهار کې د غالۍ اوبدلو صنعت د پخوا په پرتله ښه شوی دی او همدې عمله په عوایدو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
معلومات دا دي چې زموږ د نورو کلونو په نسبت باندې زموږ په غالۍ په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی او په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. دا مهال موږ 2.6 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې هر ګټه اخیستونکی د 3000 تر 15000 افغانۍ پورې په اوسط ډول باندې د غالۍ عواید ترلاسه کړي دي. زموږ یاد پروګرام خپل د سونو د پمټ باندې پلې کېږي او د کور دننه مونږ یاد مېرمن د کار زمينه برابر کړي، د خام مواد مورته کړي، کارګای مورته کړي. نو په دې برخه کې کلتوري او ديني ارزښتونو ته پوره درناوی شوی دی او کوم خاص سونو په دې برخه کې موجود نه لري او دوی خپل خالنه تولیدي او مخکې د خالنه تولید شي مونږ ورته مارکیټینګ کړي دي.
د یادې پروژې لارې په غالي عبدل بوخت مېرمنې خوشاله دي او وايي هیواد ته پر راستنې دل ورته د مناسب کار زمينه برابر شوی ده. عائشه او نوریه دوه غخوین دي چې یو کال کېږي له پاکستان راستنی شوی او اوس مهال په کور دننه په قالین عبدلو بوختی دي.
کور کې په کار زمينه مقدمه کې نو غوښار سره د برابر دي پاکستان کې دا قانون کول به تراغلي ودلته بس نو حالات ډیر خراب شي دا وزارت دخانه کارګردان نه کوي دي کارم خدي بس یو متر کار یو نیم مېش کې برابر
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې زر هغه کورنۍ قالین عبدلو دزگاوی او نور وسایل شلې دي چې له پاکستان راستنی شوی او قالین عبدلو په برخه کې مهارت لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې دا د افغان حکومت مسولیت دی چې افغانستان ته د داعش راتلو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه او طالبان هم په افغانستان کې د داعش خورېدل نه غواړي. په پاکستان کې څېړونکو وایي کچېرې په افغانستان کې طالبان په زور د کابل واک په خپل لاسو کې اخلي نو دې سره په دې هواد کې د داعش د پیاوړی کېدو اندېښنه هم موجوده ده. دوی وایي د داعش او نورو ترهګرو ډلو مخنیوي لپاره په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو په وخت ترسره کېدل او د هغې په نتیجه کې د یو مستحکم جمهوري نظام جوړېدل ډېر مهم دي. نور تفصیل په خیبر پختونخوا کې د ډیوی رادیو د خبریال عبدالرزاق پر رپورټ کې اوري.
په پاکستان کې سیړونکو وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له امله داعش د غهواد کې سر راپورته کولې شي کوم چې د ټولي منطقې لپاره د خطرې خبره ده. دی وایي د داعش مخنیوي لپاره په افغانستان کې بین الافغاني مذاکرات کول او یو مستحکم جمهوریت نظام جوړول ډیر مهم دي. په دې حق له د پیخور په هنتون د امن او د شخړې د زده کړو د سانګې پروفیسور جمیل احمد چترالی وی ویډ وته ویل کچری افغان طالبان په زوره کابل قبضه کوي نو د سره په دغه هیواد کې داعش ته د خپل پنجو خخولو موقع په لاس ورشي.
هر یو ریاست د دنیا په مخ هغه د داسې خلکو په لاس ورځي چې هغې د دهشت او د تشدد په لاس حکومت اخیستی دي نو هغه ځای به بیا اوپن وي د هر چا دپاره. نو که طالبان په افغانستان کې حکومت کې راځي دا به تحریک طالبان پاکستان دپاره ممخه زبردست زرخیز از مکوی دا به داعش دپاره هم زرخیز از مکوی. نو دې کې هیڅ شک نشته چې دنیا ته خدشات شته او دې دپاره دنیا دا غواړي چې په افغانستان کې جمهوري نظام مستحکم شي او چې کمیونیټی ګورنمنټ دی د هغې سره مذاکرات دپاره د اسلحې غورځولو شرط لومبی وي.
په افغانستان کې د داعش د اندېښنې په اړه وایس اپ امریکا ډیوا د جولای په لسمه یو رپورت کې ویلي چې داعش خراسان چې اوس په افغانستان کې لکه د تیر پشان ځمکنه لري بیا د راپاسېدو تابعیا کوي. په دغه رپورت کې د استخباراتي چارو کارپوه د خلیل کلیشوی چې داعش خراسان سره د مشکلاتو چې پر تیر شول اوس هم لا ختم نه دي او دا صلاحیت لري چې بیا مضبوط شي. رپورت زیاتوي داسې حالات جوړېدې شي چې داعش خراسان پکې نور قوي شي ځان ته نور جنگیالي پیدا کړي او نور په خلاص مټ خپل فعالیتونه تر سره کړي. د مردان عبدالولی خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وی ویډ وته ویل کچره په افغانستان کې داعش پیاوړی کیږي نو خراب سربې تر ټولو زیات په پاکستان پریوزي ځکه چې په قبایلی سیمو کې وس هم د امنیت وزا لا سمنه ده.
پټول نړی کې دا وخت یو خو ګراوند پروواید کیږي شي دا اشتیا د چ ګروپونو نه صرف د افغانستان د مکایا د ریجن دی نو یو دا خبره شو به مدار چې کدا چې ترال چاته به خطر لري ظاهر خبره د افغانستان به یو ګراوند وی دا وی او د ټول نزیات چې څوک به سفر کیږي د خبره کې شک نشته. پاکستان دی نه صرف د پاکستان د بارډر د علاقې پاکستان کې دن مخ کې چې کمندوري صورت حال تر غری تیر شوې ده هغه انداز قسمه القاعده یا قسمه ګروپونو د وجوان زمام خل پاکستان باندې ډیر اثرات لري دا خبره.
نو موړي زیاته کړه په دې سیمه کې د داعش مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد فضا جوړول اهمیت لري.
ماخره پاکستان لا دنه دا قسم گروپونو یا دا قسم ایف اے ٹی ایف یو ڈیمانڈ هم دی پاکستان لا شونه مضبوطه ول غواړي او پاکستان اندرونی پالیسی چې کومه دا په دا قسم گروپونو یا په دا قسم صورتحال کې دا اولنی مهم کار دی. هم نمبر زیره خبره ده چې بارډر دلاري کداسي خلک راوړي یا ډیسکرین راوړي پاکستان لا پکار دا چې اعتماد پیدا جوړ کړي افغانستان سره کې حکومت سره کې
یاد دی وی 13 ورځ د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خبري غونډې په محل میډیا ته د یوې پوښتنې په جواب کې ویلی وو کچره د عراق یا شام هیوادونو څخه داعش افغانستان ته راځي نو دا د افغان حکومت ذمہواری جوړیږي چې په دغه نظر وساتي. په دغه مقام مول زیاته کړه چې افغان طالبان، ایران او نړیواله ټولنه هم د داعش موجودګي نغواړي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د هغو کسانو درناوی کوي چې د بشری قاچاق په خلاف مبارزه ته خپل ژوند وقف کړی وي. په روان کال کې د اتوف او قلاده کسانو د کار مراسم په حقیقت کې د کووید 19 د احتیاط په علت بیا ولمانځل شول. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د 2020 کال د ټپ ریپورت د اتلانو په حیث د نارینه او ښځو ویاړ وستایه. د دوی مدافع وکیلان د عوامو خدمتګاران د غیر دولتي موسسو مشران دي او په هر ډول چې کېږي دوی د بشري قاچاق په بندولو کې مرسته کوي، د قربانیانو سره مرسته کوي، عدالت ته د قاچاقبرانو په سپارلو کې کومک کوي، د ملي اقدام پلانونه جوړوي او د قاچاق د اصلي لټونو غم خوري. امل اداپول چې د برتانیا اوسیدونکو د قاچاق ضد غیر دولتي موسسو ماری وارد لورتو للارې کار کوي چې د جوړې کړې دي او د اروپا رنات شبکه چې په البانیا او په ټول اروپا کې د بشري قاچاق سره مبارزه کوي. جیسي آلینا بیما کا سوایی د مرکزی افریقا د جمهوریت قاچاق ضد ملي جواب او د بشري قاچاق په باره کې د خپل هیواد لومړی ملي عملی پلان د پرمختګ او عملي کولو مشري وکړه. شن تل ساګ بو ساسي د تبان د شلو کلون لپاره د قاچاق په خلاف کار کاوه. د هیواد یواله وټولو غیر دولتي موسونه پیل کړه او وسه مشرکوي چې د ماشومانو د قاچاق مبارزه ته ځان وقف کړي دي. سوی چی ایبو سوکی په دې کار کوي چې په جاپان کې د خارجي کارګرو حقوق وژغوري. د ډیرو کلونو لپاره د خارجي تخنیکی زده کوونکو په وکالت ډیر سخت کار وکړ چې د شاقه کار قربانیانو سره مرسته وکړي او د جاپان د تخنیکی روزنې په پروګرام کې د ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي. د قزاقستان شاخ نوزا خاصه نفا د خوځو د پروګرام لپاره د قانوني مرکز مدیره ده. سناسیزم په دې کار کوي چې د بشری قاچاق په باره کې په هواه پیدا کړي، د قربانیانو د ژغورلو پلوي کوي او د سیاسي پناه غوښتونکو د ټولو مرکزی اساس د بشری قاچاق د قربانیانو سره مرسته کوي. گی ایر می ناکا بیرارا فیگووا د مکسیکو د دولت لپاره د بشری قاچاق لپاره یو متخصص څارنوال دی. د مکسیکو د دولت د عمومي څارنوال د دفتر د قابلیت په پرمختګ کې مهم رول لوبوي چې د بشري قاچاق د قضایا او تحقیقات وکړي او تعقیب وکړي. محمد البدلی د اداري پرمختګ کار او ټولنیزو چارو د قطر په وزارت کې یو مرستیال دی. د کار او د بشري قاچاق د اصلاحاتو پلوی دی او ډېرې پالیسۍ او پروګرامونه سرته رسولې دي چې د بشري حقوقو د قاچاق په قربانیانو باندې پوره تاثیر درلود. روسي یو مورا نیتو څه باندې 40 کاله کار کړی دی چې په هسپانیا کې د ښځو د جنسي استثمارولو او د جنسي قاچاق سره مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې یو ټولنه په یو وخت کې په محلي سطح د قاچاق په خلاف په ډیرو طریقو مبارزه کولای شي. منګ هغه زړور خلک لمانځو چې د دغه مبارزې مخکخي کوي او اکثر وخت دوی ته په خپل غټ خطر.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.